ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدرمنو زم کوستړی مشهدا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمه، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو اوړم به تاسو پام را ګرځو د اوس وخت خبرو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره د لیدنې پر وخت ویلي کچېرې امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو د دوی وتل به په یو وخت کې وي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو د سار ادارې پیمرا په هیواد کې 38 نور ټي وي چینلو لایسنسونه جاری کړي دي. اخوا پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم د پیمرا د غغام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی دی.
پیمرا نے آلریڈی 121 لائسنسز ایشو کی ہیں.
دے وائی چی پیمرا یوسل دری سل ویخ چینل چلولو اجازت ورکڑے دے دسل قبل چی دا خبر باوری دا چی دلوان دن سل ویخ چینل پا کیبل نا چلی گی کم چی دا چینل لپاری و مالی تاوان دے.
او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پخوانیو پوځیانو ستاینه وکړه او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښتناک وبلله.
قدرمنو اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شید دی او زنه نورو مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي کچېرې امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو د دوی وتل به په یو وخت کې وي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي په دې لیدنه کې د ناټو سرمنشي او د دغه سازمان لوړپوړو چارواکو ته یې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي. خلیلزاد لیکلي موږ یو ځای افغانستان ته تللي یو، خپل حضور به یو ځای سره تنظیم کوو او کوتلو نو یو ځای به بیرته وځو. د ناټو چارواکو په دې برخه کې ښاغلي خلیلزاد ته د بشپړې همغږۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان کې سره د سختو مالی چیلنجونو او بندیزونو یا سنسرشپ د هیواد د الکترونیکی مطبوعاتو د سار ادارې یا پیمرا د نو ټي وي چینلو 38 لایسنسونه جاری کړي دي چې پکې 8 د خبرونو د چینلو دي. که یو خوا د حکومت په دغه ګام نیوکې روانې دي، بلخوا پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم یا پاکستان براډکاسټنګ اسوسیشن د پیمرا دغه ګام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی. د پاکستان تحریک انصاف په واک کې د راتلو وروستو د مطبوعاتو ته د اشتهاراتو ورکولو پالیسي بدل کړې او د حکومت په دغه ګام سختې نیوکې روانې دي چې په دغه کار باندې حکومت هغه مطبوعاتي ادارې په نخښه کوي کمې چې د حکومت پر ضد خبرونه یا د حکومت په فیصلو نیوکې کوي.
د فریډم هاوس په نامه د رسنیو د څاري وی خپلواکي داري ویلي په پاکستان کې پاوز او دولتي ادارې غواړي چې له قانوني او غیر قانوني لارو څخه رسنۍ تر کنټرول لاندې راولي. د فریډم هاوس لخوا په یو نوي خبر شوی راپور کې راغلي دي چې د رسنیو غنو کارکونکو ته د داسې کسانو لخوا چې ځانونه د امنیتي ادارو کسان بولي ګواښونه شوي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم په اړه د مسالې نه خبروي. همدارنګه ژورنالیستانو ته ویل شوي چې سیاسي مسالې به څنګه خبروي او دا ګواښ هم ورته شوی که د دوی غوښتنې ونه مني نو له ناوړه پایلو سره به مخ شي.
او د نورو خبرونو تر څنګ تاسو د کرکټ په اړه تازه خبر درکوو چې دا وخت د نړیوال جام په لوبو کې د ویسټ انډیز او آسټرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. آسټرالیا د وو لوبغاړو په سوځېدو 268 رنزونه کړي او هم دا اوس د آسټرالیا یو بل لوبغاړی اوټ شو. نو د 8 لوبغاړو په سوځېدو 268 رنزونه کړي دي او 3 ورونو لوبه لا پاتې ده.
ډېر ښه، په دې اړه به وروسته هم اوریدونکي خبرو. خو ورځو یو بل خبر ته چې د سولې د ولسي کاروان مسؤلین وایي چې دغه کاروان شاوخوا 15 غړي د هلمند ولایت د مساقله په ولسوالۍ کې د طالبانو له استازو سره د 15 ورځو خبرو وروسته بیرته ګرشک ته ستانه شوي دي. د دغه کاروان یو چارواکي باچا خان مولاداد د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د طالبانو له استازو سره د سولې د ولسي کاروان د پلاوي خبرې خېوي. هغه وویل چې د طالبانو سره د خبرو په اړه به نور معلومات وروسته له رسنیو سره شریک شي. او د بلوچستان ایالت په هرنایي ضلع کې د اف سي ځواکونو یو ګاډی په ماین الوتی او دوه عسکر پکې وژل شوي دي. د زیارت په ورځ د سیمې څخه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې دغه پیخه د هرنایي زولې په خوست سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې د اف سي ځواکونو په یو ګاډي کې د نږدې خوړ نه اوبه وړلې. تر دې دمه د اف سي په ګاډي د شوې چاودنې پړچا په غاړه نه ده اخیستې. پام وکړئ په دې اړه یو کوچنی راپور ده.
سیمه ایز چارواکي وایي چې د تشدد دغه پیښې د بلوچستان په واشک او پارنایي کې رامنځته سولې. ځایي چارواکي وایي چې لومړۍ نوینه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 1.8 کیلومتره په واټن باندې پارنایي کې رامنځته سوله. د ارنایي مرستیال کمیشنر وایس اف امریکا ډیوته وویل چې نن د خوست په سیمه کې د ملیشیا قواو عسکرو چې خپل امنیتي پوستې ته د چشلو اوبه راوړلې دوی ویالې ته تللي و را روان وو چې د مځکني ماین زوروره چاودنه وسوه چې په نتیجه کې دوه د ملیشیا قواو عسکر ووژل سو. بیا امنیتي سرتیري ورغلل د دوی مړې ځایي روغتون ته راوړل. مرستیال کمیشنر وی چې په وژل سو کسانو کې یو د خیبر پښتونخوا د لکی مروت او بل بیا د بلوچستان ډیر لایار اوسیدونکو دي. له طبي ازموینې وروسته بیا د دوی مړې خپل سیمو ته ستانه کړل. چارواکي وی چې دوی پلټنې پیل کړي دي خو په سملاسي ډول باندې په دغه پیښه کې څوک نه دي نیولي او نه د دغه پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
ګران اوردونکو دا ډیوه ریډیو اوس هم د لوی د وړوکي اختر د خوشحالو په حق لوی رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د وړوکي اختر په دویمه او درېمه ورځ د خلکو میلې خوشحالي روانې دي. په دې ورځو کې د پښتو درې نوي فلمونه هم ریلیز یا په سینماګانو کې لګېدلې دي. دغه فلمونه کم کم دي. تفصیل ریاض حسین راکړي.
په دې وړوکي اختر کې د پښتو ژبې درې نوي فلمونه ریلیز شوي دي، خو دغه فلمونه صرف مرکزي ښار پېښور او کراچۍ ته محدود دي. په دې فلمونو کې د هدایتکار ارشد خان دی تلو پری وای، د شازیب خان خاندانی گندگیر او د شاهد عثمان په هدایتکارۍ کې جوړ کړی شوی دی ته بدمعاشي وای شامل دی. په دې فلمونو کې د پښتو ژبې هنرمندانو شاهد خان، عجب ګل، ارباز خان، جانگیر خان، اسب خان، لیلا، خالد یاسمین او طارق جمال د خپل هنر مظاهره کړی دا. په سینماګانو کې د رشد کمی څه وجوهات دي؟ په دې حقله د پښتو فلمونو نوموړی هنرمند شاهد خان وایي په پاکستان کې اکثره سینماګانې ورانې شوې دي او د حکومت لخوا هم د پښتو ژبې د کلتوري هلو ځلو ته پام نه کیږي.
اج کله پورې سینماګانې نیب کې پکېږي په ټول پاکستان کې
پاکستان کې د یو اندازې مطابق په مجموعي توګه 15 سینماګانې ورانی شوې دي او په هغې باندې اوس پلازی او مارکیټونه جوړ کړی شوې دي. د پښتو فلمونو دوه غټ مارکیټونه کراچۍ او پېښور کې زیاتره سینماګانو په ځای اوس پلازی جوړې کړی شوې دي او په مرکزي ښار پېښور کې اوس صرف 15 سینماګانې پاتې دي. په مردان، نوخار، سوات، کوهاټ، بنو او ډرسمیلخان کې سینماګانې په مکمله توګه ختمې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه، مردان.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پخوانیو پوځي سرتیرو ستاینه وکړه او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښناک وبلله. دوی دا خبرې د ډی ډی د 15مې کلیزې د لمانځلو پر وخت وکړې، هغه ورځ چې نازیانو پکې وروستۍ ماته وخوړه او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. دغه مراسم په هغه قبرستان کې نیول شوي و چیرې چې 9000 امریکایي سرتیري ښخ شوي دي.
امریکا او مکسیکو د زیارت پر ورځ د غیر قانوني کډوالو په سر بیا خبرې پیل کړې. دا خبرې په داسې وخت کې چې د امریکا لخوا مکسیکو ته د غیر قانوني کډوالو په سر ورکړل شوی اخیری نیټه یا ډیډلاین رانږدې ده. امریکا مکسیکو ته ویلي چې امریکا ته راتلونکي غیر قانوني کډوالو مخه دی ونیسي، ګنې د مکسیکو نه امریکا ته راتلونکي سامانونو باندې به اضافي ټیکسونه ولګول شي. د ګل پر ورځ د امریکا صدر خبرداري ورکړی د میاش په سر به 15% ټیکسونه سیوا کیږي چې د اکتوبر میاش پورې به 15% یا سلنه ته وخیږي.
په سودان کې د لارونکوونکو مشرانو له پوځي جنرالانو سره د خبرو کولو وړاندیز رد کړی دی. دا په داسې حال کې چې د لارونونو د تیتولو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر سلو زیات لارونکوونکي یوازې په روانونه کې وژل شوي دي. د لارونکوونکو یو ویان محمد یوسف المصطفی د شروع یا چرشنبې په ورځ د جنرال عبدالفتاح برهان لخوا د خبرو وړاندیز جدي ونه ګاڼه. وی ویل چې د هغه تر قومندې لاندې خلکو د سودان خلک وژلي او اوس هم دغه کار ته دوام ورکوي.
د ډنمارک وزیر اعظم لارس لوکی راسموسن په داسې وخت خپل څوکۍ پر خدو اعلان کړی چې حکومت مخالف لوی ګوند سوشل ډیموکریټ ډلې په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. د راسموسن لیبرل پارټي هم په دغه انتخاباتو کې څوکۍ ګټلې، خو نېشنلیست ډینش پیپلز پارټي چا چې تیر ځل د حکومتي ګوند سره مرسته کړې وه په دې انتخاباتو کې د بیلات سره مخ شوې.
په داسې حال کې چې په شام او عراق کې داعش وسله والا ډله له ماتې سره مخ شوې ده، یوه څېړنه ښیي د دغه ډلې انګلیسي ژبې پلویان یې ملاتړ له لاسه نه ده ورکړی او داسې ګڼي چې داعش اوس هم خپلواک او ځواک لري. د جورج واشنگټن یونیورسټي د تندروي په اړه پروګرام د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپور شوی چې له دوی لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي په تیرو 1400 میاشتو کې په انټرنیټ د پیغام رسونې ویبپاڼې ټیلیګرام د داعش پلوه 646 چینلونو او ډلو پیغامونو ته کتنه کړې ده چې څرګندوي انګریزي وی ان کې د داعش پلویان اوس د ډلې کلک ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا ډیوی نه اوریدئ. خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل، نن د نړۍ د دوه وتلو کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالي هم روانې دي. زموږ همکار شعیب درس تاسو ته معلومات درکړه، وروسته حال څه دی شعیب درس؟
ډیره مننه مجاهد څنګه چې اوریدونکو ته موږ ویلو چې د نن د ورلد کپ چې کوم میچ روان دی هغه د آسټرالیا او ویسټ انډیز دی. آسټرالیا یو په کرکټ کې تر ټولو غوره لوبډلې ګڼل کیږي او ویسټ انډیز ته په دې ورلد کپ کې تر ټولو خطرناک لوبډله په دې وی چې تر اوسه پورې چې هغې کمې لوبې کړې دي، نو وړاندې د پاکستان سره لوبه کړې وه، دغې نه وړاندې چې کوم تمریناتي لوبې وې پای کې څلور نیم سوه رنزونه کړي، نو دې وجې نه په دې ورلد کپ کې خطرناک لوبډله بلل کیږي. نن ویسټ انډیز ټاس ګټلی و، آسټرالیا ته د لوبې بلنه ورکړې وه او دغه فیصله یې خوه خفه دی وه چې د آسټرالیا چې کوم مضبوط بیټنګ لاین دی هغه د ویسټ انډیز د بادارانو مقابله ونه کړې شوه او د 15 رنزونو په سر باندې د آسټرالیا لومړي څلور لوبغاړي چې کوم دي هغه اوټ شوي. د هغې وروسته د آسټرالیا چې کوم زوړ کیپټن دی سمیت او د هغه سره سټوینس دی دواړه لږ ودرېد، لږ چې کوم سکور او هغه د سلو نه زیات کو. سمیت بیا 83 رنزونه جوړ کړي دي دا وخت په کریز باندې چې کوم کسان ولاړ دي پاره کې. کلټنر دی هغه 90 رنزونه کړي دي او د هغه سره اوس اوس د آسټرالیا تیز بازار چې کوم دی میچل سٹاک هغه په کریز باندې ولاړ دی. آسټرالیا په کلاړیانو کو کیری 45 رنزونه کړي دي، دغه شان تیز سټوینس 19 رنزونه کړي دي. سمیت په 83 رنزونو باندې اوټ شوی دی او دغه کیچ چې کومونو هغه تر دې وخته پورې چې کوم ښه کیچونه اغستل شوي دي پای کې دا دویم ښه کیچ بلل کیږي په دې روان ورلد کپ کې. د ویسټ انډیز بالرانو د تیرې مقابلې په شان ښه بالینګ کړی دی او د آسټرالیا چې کوم کلاړیان دي بیټسمنان دي هغه په کریز باندې ودرېدو ته نه دي پریښي. د ویسټ انډیز لخوا تامس 2 وکټې اغستې دي، کارټریل 2 وکټې اغستې دي او انډري رسل چې کوم دی 2 وکټې اغستې دي. سره سره بریت ویټ او هولډر یو وکټ ترلاسه کړی دی. تر دې وخته پورې سکور چې کوم دی هغه 208 رنزونه دي، 2 اوورونه لوبه پاتې ده او دا 202 رنزونه آسټرالیا کړي دي پاتې 2 اوورونو کې. کېدای شي دا رنزونه 300 نو 300 ښه رنزونه دي. ګورو بچې د آسټرالیا بالینګ او د ویسټ انډیز بیټنګ په دویم اننګز کې لوبه کم زیاته رسېږي.
ډېره مننه شعیب درس. درنو قدرمنو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د دغو میچونو په اړه وروستی حال باندې پوه شئ، له موږ سره مل پاتې شئ. موږ به د خبرونې په اوږدو کې تاسو ته د کرکټ اپډیټس هم وړاندې کوو. درنو قدرمنو اوریدونکو، ورزو د افغانستان مسالې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد په بلجیم کې د ناټو چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو دوی دواړه به په یو وخت کې وځي، ځکه افغانستان ته په یو وخت کې راغلی وه. نور حال زموږ کارا وک مجاله وان درکوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د نیټو عمومي سکرتر جان سټالتنبرګ او نورو مشرانو سره لیدنه کې هغوی ته باور ورکړی چې امریکا به نیټو افغانستان کې یوازې نه پرېږدي. هغه ویلي چې کله هم امریکا د افغانستان څخه وزي نو د نیټو نور غړي هیوادونه به هم له دغه هیواد څخه وزي او داسې به نه وي چې ګنې امریکا به نیټو په افغانستان کې یوازې پرېږدي. اغلی خلیلزاد په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی چې په دې لیدنه کې د نیټو سر منشي او د دغه سازمان لوړ پوړ چارواکو ته د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي. نړیوالې رسنۍ وایي چې د نیټو عمومي سکرتر او نورو استازو سره لیدنه کې زلمی خلیلزاد هغوی د هغو پرمختګونو څخه خبر کړي دي چې افغانستان کې د سولې په اړوند تر دې مهاله شوي دي. په دغه مهال د نیټو عمومي سکرتر جنس ستالتنبرګ زلمی خلیلزاد سره خبرو کې ویلي چې نیټو په افغانستان کې امن ته ژمن ده او هیڅکله به ونه غواړي چې دغه هیواد یو ځل بیا خلک د ورانکارۍ یا ترهګرۍ د مقصدونو لپاره وکاروي. د امریکې او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات د تیر یو کال راهیسې روان دي او دواړو خواوو پکې د پرمختګ خبرې کړي دي، خو طالبان وایي تر څو چې ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه نوی وتلی هغوی به روانې جګړې نه لاس نه اخلي او په بین الافغانی خبرو کې به ګډون هم نه کوي. سیرونکي وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو د سخت دریز لامل د خبرو لړۍ کې د پرمختګ مخه نیول شوې ده او امریکایي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان په خپل دریز کې نرمښت ته اړ کړي. د تیر اتوار پر ورځ د سولې د چارو لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر هم کړی او دغلته پاکستان چارواکي افغانستان کې د سولې لپاره د کیدونکو هڅو او تر اوسه د شو پرمختګونو نه خبر کړی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
لژمن سره سم رازو بیا هم لنډه توګه درته یو خبر لرو چې هغه په کرکټ کې فکر کوم د استرالیا نه هم کس هم خپل وکټ لاسه ورکړه او اوټس
او نه هم او وسخره دولو بغاړي چې کوم بالران دي د استرالیا غولان دي میچل سٹاک تیز بالر دي او د دې ورلد کپ خطرناک بالر هم دي او زم په دغه چې کوم سپینر دي چا چې په تیر میچ کې دوه وکټ یې غسته وي نو په شمار اته بالونه پاتې دي اوس ګورو چې په دغه اته بالونه کې د استرالیا دغه دولو بغاړي 12 نور رنزونه کوي کنه کوي کوي کړه اوردونکو په خبرو کوي نه کړه هم
بالکل. نو تاسو بیا هم لمغ سره پاتې سي موږ به تاسو کوچ تاسو لورستي حال خبر کو درنو قدرمن اوردونکو بل مهمه مسلې ته ځو چې د افغانستان کې د سولې د ولسی کاروان مسؤلین یا چارواکي مشان وایي چې دغه کاروان شاوخوا 15 غړي د هلمند ولایت د موسکله پولیسو سره د طالبانو له استازو سره د 15 ورځو خبرو وروسته بیرته ګرشته ستنه شوې دي او په ورته وخت کې په دې وروستي کې په افغانستان کې نه وجدا چې د سولې خبري روانې دي بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال طالبانو د دایښ په وړاندې سخت پوزي عملیات هم پر مخ درومي چې په دې وروستي کې بیا هم د طالبان یو بل زندان مات کړی دی او لاغي څخه په ګڼ شمیر بندیان خوشی کړی دی. دغه روسي پرمختګونو په اړه به زموږ ګران همکار بهروز خان صاحب تاسو ته معلومات درکړي. بهروز صاحب اوردونکو ته څلري
مېرمن ډیر مننه او ګران اوردونکو ته ستړي مشه په خیر راغلی. څنګه چې تاسو د پی پی ایم د خبره به مخ کې وکړو ځکه چې سپورې زموږ منسر کوم خبرونه راغلي دي هغه دا وایي چې د پی پی ایم دغه 15 غړي د سره د دوی چې کوم مشر دی اقبال خیبر د هغه په مشرۍ کې د طالبانو د کنټرول لاندې یا د واک لاندې چې کومه ولسوالۍ د مساقله په هلمند کې د دلته ورغلیو د طالبانو په خوخه د هغه پر رضا او د هغه په بلنه باندې ورغلیو او د دې سره چې بیا رابطه چې میډیا سره کېږي هغه باچا خان مولاداد دی هم د دې تحریک برخه ده. نو هغه وایي چې موږ ته خود طالبانو ویان او یاره طالبانو چارواکو دا اطمینان راکړو چې دوی په امن دي، دوی ته هیڅ مشکل تکلیف نشته، خو خبره دا ده چې د کله نه دوی التتلی دي، دوی کوم نامعلوم ځای ته وړل دي، د دوی سره هیڅ قسم رابطه نشته، رابطه نه کیږي. نو وایي چې دغه خبرې اندېښمن کړي دي، نه د طالبانو لخوا دوی ته معلومات ورکول کیږي، نه د هغوی سره نیخ په نیغه ده دوی. خو د دې تک لږ شانته وګورو په تیر په خوا چې کله د هلمند نه د دوی د مارچ یا د امن د هغه شروع شو دغه کاروان، نو په دې کې ورسره یو ماشوم هم و، هغه هم ډېر یعنی مقبول شو، هغه ماشوم سره یو سپی ملګری شوی وه، هغه بیا د هلمند نه کابل او د کابل نه بیا دوی ورسېدل لاړل مزار شریف ته ورسېدل. خو او ډیر استقبال وشو. خو که اگر مروالو د طالبانو پر کومو سیمو چې بدی راتلل طالبانو بدی وهل زورول ټکول او یا به خپل سیمو ته نه پریښودل، نو دا دوی دپاره هغه تیر یو هغه پروتو مثال خو نه پوهیږم چې دلته کې بیا هم دوی د طالبانو واقعا دغه سیمې ته تللی دي. دوی خو د امن د خبرو دپاره تللی دي، خو طالبان د دوی د امن دا خبرې ګندې د افغانستان د دولت یو چال گنی. دغه خو تر څو دغه معلومات دي، تر څو چې د قیصار د ولسوالۍ د بند طالبانو د بند ماتولو خبره ده، نو دا په دې نږدې ورځو کې د بریسو میاشتو کې که ووایو دا شپږمه داسې پیښه ده، شپږم داسې جیل دی یا بند دی چې د دې چې کوم ځانګړي ځواکونه دي د افغانستان د سرتیرو هغې دغه بند مات کړی. په دې ځل لپاره دې ډېر کسان راغ کړي دي، خوشې کړي دي چې هغه تقریبا دی وایي درې اتیا کسان دي. خو په دې درې اتیا کسانو کې مهمه خبره دا ده، په دې کې کوم چې د سرتیری دي دغه د افغانستان د پولیسو یا د ملي اردو هغه پکې دي، دغه ګڼ شمیر دی. خو د دې سره سره خارجیان هم پکې دي، خارجیانو کې قرغستان والا دي او غالبا چې ازبکستان والا دي، دغه هم پکې دي، تاجکستان والا دي او قرغستان والا دي. څه پکې د آی اس اس چې کوم د آی اس چې ورته وایي د داعش د هغې غړي دي پکې، څه پکې د طالبانو خپل چې دوی نه هغه دي، یو شمیر پکې هغه غړي هم د طالبانو نه خپه دي یا دوی سره مخالفتونه دي، هغه هم پکې بندیان کړو. نو دا چې کومه دی د طالبانو دا دغه جیلونه چې اوس دي په نښه کېږي او دا راښکاره کېږي او دا عملیات کېږي، دا به د طالبانو په هغه سیمو کې، یعنې د دوی هغه چې کوم ځان ته خوندي ځایونه ګڼل، داسې به وګڼل شي چې هغه نور خوندي ځایونه نه وي. نو دغه به لږ شانته د هغې دپاره هم د اندېښنو وړ خبره جوړېږي. دغه معلوماتو چې تر اوسه پورې په دې اړه باندې مونږ راو.
ډېره زیاته مننه بیرو صاحب کور مودان.
مننه.
تاسو د واشنگټن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یې.
واشنگٹن ڈی سی دا اسٹوڈیوز نا نیخ بنے گا اور قدم نردن کو بخبر ہونے کے یوش میر نور رپورٹوں نہ ہم لرو خدا وقت مکسر پر اسٹوڈیوز کے ناستے زمونگا ہمکار پیر زبیر شاہ صاحب. پیر صاحب بخیر علی.
بخیر.
پیر صاحب لگ خبر کو دا پختون قرآن غرزنگ پاکستان کے خاص طور کے خیبر پختونخوا قبائلی سے موقع چکم فعالیتوں روان دی دختر اڑان دے اور دن کو تپت رچے پذہ احتجاجوں نہ درنے روانے میں پیخور کے درنشے و پاغ باندھے تو پولیس الخوا تشدد بیا پولیس وی چې دغه تشدد دغه ویډیوګانې سمینه دي. تازه حال کې لږ زمونږ اوریدونکو تور کې چې دا وخت د هغه چې کوم مظاهره روانه وي د خپل پلویانو د خوشی کولو لپاره، هغه مظاهره یا درنې چې کوم وي هغه کم ځای ته رسیدلې دي، دا هغه چې کوم کسان نیول شوی دا هغه پړه سره فیصله سره خبرونه مخه ترغلي
جی اوس پورې خو کوم دی د اختر نیو رزمخ کې سیکرټا سنگ وي چې تشدد پر شوی او هغه پس بیا منظور بیا اعلان کړو چې اختر په دوه ورځ به ټول چې څومره پښتنو موکه به احتجاجونه کیږي. نو هغه په اکله پرون په بنو کې غټه مظاهره شوی و، ورسره په پیښور کې او شمالي وزیرستان کې خلک راوتي وو. نن لکه بیا چونکہ الطا اختر باندې ڈپینڈ کی زنا اختر اول شوی زنا دو مرزدان، نو نن هم په بلوچستان کې خو راوتلی وو پرون خلک، او نن بیا لکه نور جنوبی وزیرستان په وانه کې او نور زینو کې به احتجاجونه شوي دي.
احتجاجونه نن
شوي دي په وانه کې شوي دي. او د دې علاوه چې کوم خلک دي نو سپورګ تاسو ګورئ تقریبا دیرش پورې دوی چې کوم ټاپ لیډرشپ دی ټاپ په دې سنس کې چې هغه کسان چې کوم اول سټارټ کې راوتي وو مونږ یار وو مونږ سره خبرې کې دي، هغه کې تاسو ګورئ علي وزیر شو، علم زیب مسعود شو، محسن داول نواخله اوس پرون شپې بیا ادریس پښتین ونیو، هغه مخ کې بلال مسعود او دې په بنو والا چې کوم لیډرشپ دی ندیم اسکر شو او سمد حاجی شو، نو احتشام افغان دو دا کسان ټول نیولو دیرش پورې چې کوم دوی کسان دی هغه دی، او چې کوم ادریس پښتین وړی دی داسې ګلاله اسماعیل په کور باندې دا هغه رپورټونه چې په ریډ بیا پېښ شوی دی هغه خور په خپله ویلی وو. نو یو طرف ته حکومت چې کوم کریک ډاؤن شروع کړی وو هغه داسې ښکاري چې هغه شروع دی په او کسان نسی لګیا دي. او ټول نه مهمه خبره چې کوم دا ده چې لکه بنوال کسان دي یا مولا بهرام شول ته په بلوچستان کې هغوی ضمانتونه منظور شوي دي خو اختر یې په جیل کې تیر کړي لکه را خلاصوي یې نه. نو دا یو ځان لویه خبره ده چې ضمانت یې موشي هغه نه پاس نه پرېږدي. او بل دا ده چې کاونټر ټررزم وال چې کوم دي نو پولیس هم پخلی ډېرې خبرو نه کوي. هغوی وایي چې دا خو کاونټر ټررزم ډپارټمنټ وال وړي دي او کاونټر ټررزم ډپارټمنټ سره رابطہ ڈیرا گران نئی نو اس پتن لگی
جی پھر سب دیکھو سے پختہ نبل رازی او خوا دے دے اختر نوڑان دے کو گورو پاکستان کے چکم دا سینٹ یو زنگل کمیٹی جوڑا شوی دا چ مشری بیرسٹر سیف کئی ہاغی دا پی ٹی ایم دا غڑو سرا خبری ہم روانی دی او دا دا خبر وروستو کہ یو خوا منظور پختون به هم ویل منظور پښتون به ویل چې او دې ته موږ خپل ډیمانډ ورکړی دی بیر سسب ویل چې او دې ډیمانډ موږ اوریدلې دي. دا موږ مرکزی او صوبایي حکومتونو ته وړاندې کوو په داسې حال کې چې یو خوا حکومت د پی ٹی ایم د غړو سره خبرې هم کوي دلته کریک ډاون هم روان دی. دا د څه معنی دا څه مطلب دی؟
ایگزیکټلی دا یو داسې شی دی چې حکومت داسې ښکاري چې دوی ته یو ډفرنټ میسج ورکوي لګیا دی او لکه متضاد میسجونه چې څنګه تاسو ویل نو دې کې خو منظور هم که تاسو وګورئ پی ټی ایم چې تاسو هغوی هم دغه سې کوي چې خبرې نه دي بندې کړي او خو ورسره ورسره بیا دا دی چې مظاهرین په دې سره چې دوی بنیادی غوښتنه چې کوم دي هغه دوه دي اوس دوی چې کوم بیرسټر صاحب وړاندې هم دوی مخکې کړې چې یو د جوډیشل انکوائری وشي کمیشن دې جوړ شي دا خړ کمر والا واقع او بل چې کوم دوی کسان دي هغوی دې راخوشي شي. خو دا څه ښکاري چې لکه حکومت هم څه نه کوي لګیا دي وعدې کړې دي خدا سے انڈر گراؤنڈ مونږ ته سنخ کاری چې دوی یو لکما تاسو د ضمانت ورغټ مثال دی چې اختر روزي
ضمانت شوی دی خلا
خو دا نه کوي
د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا چې کوم جرګه جوړه شوی ده دا غي زموږ خلک یو غونډه د ګل پوره شوی دا غي ورستو بیا دا غي هم څه غونډه نه شوی چې کوم کې زیاتره ملکان وو
هغه جرګه جوړه ده خو چې کوم مطالبه ده هغه د جوډیشل کمیشن دا ورسره ورسره نور هغه بم ګوري کنه چې کوم دا سی باڈی وی چې کوم بیا سبا چې خبر وو کې چې هغه امپلیمنٹ کول هم شي دا خو دغه واقع هم شوی وا او اوس کوم حالات دي هغه هم ډیر داسې دي چې دواړو طرف نه لکه خبرې کیږي لګیا دي خو سر رزلټ نه راوځي نو دواړو طرف کوشش کوي چې مکه فشار چې کوم وي په یو بل باندې هغه هم جاری وساتي.
یو اخیری پښتنه لن شان جواب کړه الله کې پیسې پاکستان کې د پی ټی ایم چې کومه حالې زلې دي کې دغه مظاهری دي کې دغه درنګان دي سوم پورم نه دي اوس پورې د دې سومره هم چې احتجاجونه شوې دي پورم نه شوې دي. خو پاکستان کې میډیا باندې دغه لا کوریج نور کول کیږي بندیز دی او د پاکستان خپل چې کم سینیئر صحافیان دي مشران دي غوي چې دي تویل شوې دي چې دی له کوریج نور کوي د پاکستان د حکومت او د پوز د پی ټی ایم په حق لا د ریس کلک زمګردون کو توبای
نو هغه خو د ریس خو دوی دا وایي چې مختلف دریزونه پیش کوي لګیا دي او یوزي کې خو ګرتا عمران خان خبره کړې ده چې ډېرې کومې خبرې کوي هغه
سمې
کوي کئی دین علاوہ مخ کے ہم اغا جنرل غفور دو پورے سم خبریں شروع خو بیا مخ دوم طرف تو بیا دوی وای چنا دا خو زنا دا سے کسان دی پک چاگوی تو فارن فنڈ نے کی گئی یا پخ پل نور ایجنڈے باندھ لگیا دی یا دا چکم عام خلق دی دوی بلارے کئی ہے او دا تشدد تیاغ کوی نو اغوی کوشش دا دی چھ مختلف طریقے سرا حکومت وائی چې دوی ڈسکریڈٹ کی دوی باندې مختلف الزامونه لګی په سوشل میډیا کې اور پس پروپاګاندا کیږي خدا دې چې ما څنګه اول وې چې متضاد خبرې دی یوز کې دوی وای چې ٹھیک دی خدا یو هغه دې چې دا یو نان وایلنٹ موومېنټ دی او دا کانسټیټیوشنل رائټس پر دی او څنګه منظور پښتن ویری دی چې موږ دې ریاست خلاف نه یو بلکې موږ دې ځنې پالیسیان خلاف یو چې په کوم په وجه نه موږ پښتانه خلک چې کوم دی هغه په مشکل وخت کې دی
او موږ د آئین او د قانون لاندې د پښتنو لپاره چې کوم بنیادی حقوقونه دی هغه ډیره مننه پیر صاحب
ډیره مننه
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویلې یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمن اردنکو ڈیوا ریڈیو تا یوار بیا پا خیر رالی نند زیارت پنجشنبه ورځ کال 2019 د جون د میاشتې شپږمه نیټه دا وخت شوی دی پاکستان کې د مازدیګر شپږ نیمې افغانستان کې دی د مازدیګر شپږ او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې شوی دی. د خبرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده یوار بیا ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي درمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي کچې د امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو دواړه به یو ځای وځي.
پاکستان کې د منباتو د سار ادارې پیمرا په هیواد کې 38 نو ټی وی چینلو ته لایسنسونه ورکړي دي. خو پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم یا پاکستان براډکاسټنګ اسوسییشن د پیمرا د غام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی دی. د پاکستان براډکاسټنګ اسوسییشن یو غړی شکیل مسعود وای
پیمرا نے آلریڈی 121 لائسنسز ایشو
کیے. دی وای چې پیمرا یو سل درې سل ویخ چینل چلولو اجازه ورکړې دی. د سله قبل چې دا خبره باور ده چې د لواند نه سل ویخ چینل په کیبل نه چلیږي کوم چې دغه چینل لپاره یو مالی تاوان دی.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون د پخواني او پوزي سرتیرو ستاینه کړې او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښناکه بللې.
قدر من اردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي کچې د امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو د دوی وتل به په یو وخت وي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي په دې لیدنه کې د ناټو سرمنشي او د دغه سازمان لوړ پوړو چارواکو ته د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي. خلیلزاد لیکلي موږ یو ځای افغانستان ته تللي یو، خپل حضور به یو ځای سره تنظیم کوو او که وتلو نو یو ځای به بیرته وځو.
پاکستان کې سره د سختو مالی چیلنجونو او بندیزونو یا سنسرشپ د هیواد د الکترونیکی مطبوعاتو د سار ادارې یا پیمرا د نو ټی وی چینلو 38 لایسنسونه ورکړي دي چې پکې 8 د خبرونو د چینلو دي. یو خوا د حکومت په دغه ګام نیوکې روانې دي. پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم یا پاکستان براډکاسټنګ اسوسییشن د پیمرا دغه ګام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په واک کې د راتلو وروستو د مطبوعاتو ته د اشتهارونو ورکولو پالیسي بدله کړې ده او د حکومت په دغه ګام سختې نیوکې روانې دي چې په دغه کار حکومت هغه مطبوعاتي ادارې په نښه کوي کومې چې د حکومت په فیصلو نیوکې یا د حکومت پر ضد خبرونه خپروي.
د بلوچستان ایالت په هرنایي ضلع کې د اف سي ځواکونو یو ګاډی په ماین الوته او دوه عسکر پکې وژل شوي دي. تر دې دمه د اف سي په ګاډي د شوي 14 پړه چا په غاړه نه راخستې.
امریکا او مکسیکو د زیارت په ورځ د غیر قانوني کډوالو په سر بیا خبرې پیل کړي. دا خبرې په داسې وخت کې چې د امریکا لخوا مکسیکو ته د غیر قانوني کډوالو په سر ورکړل شوی اخیری نیټه یا ډیډ لاین نږدې ده. امریکا مکسیکو ته ویلي چې امریکا ته راتلونکي غیر قانوني کډوالو مخه دی ونیسي، ګنې د مکسیکو نه امریکا ته راتلونکي سامانونو باندې به اضافي ټیکسونه ولګول شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون د پخواني پوځي سرتیرو ستاینه وکړه او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښناکه وبلله. دوی دا خبرې د ډی ډی د 15 کلیزې د لمانځلو پر وخت وکړې. هغه ورځ چې نازیانو پکې وروستۍ ماته وخوړه او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
د ډنمارک وزیر اعظم لارس لوکی راسپیوسن په داسې وخت خپلې څوکۍ پرېښودو اعلان کړی چې حکومت مخالف لوی ګوند سوشل ډیموکریټ ډلې په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. د راسپیوسن لیبرل پارټۍ هم په دغه انتخاباتو کې څوکۍ ګټلې، خو نېشنلیست ډینش پیپلز پارټۍ چا چې تیر ځل د حکومتي ګوند سره مرسته کړې وه په دې انتخاباتو کې د بیلات سره مخ شوي.
په سوډان کې د لرونکوونکو مشرانو له پوځي جنرالانو سره د خبرو کولو وړاندیز رد کړی دی. دا په داسې حال کې چې د لاریونونو د تیتولو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر سلو زیات لاریون کوونکي یوازې په روانه ونه کې وژل شوي دي. د لاریون کوونکو یو بیان محمد یوسف المصطفی د شروع یې چهارشنبې په ورځ د جنرال عبدالفتاح برهان لخوا د خبرو وړاندیز جدي ونه ګاڼه. وی ویل چې د هغه تر قومندې لاندې خلکو سوډانیانو وژلي او اوس هم دغه کار ته دوام ورکوي. او وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې په شام او عراق کې داعش وسله واله ډله له ماتې سره مخ ده. یوه څېړنه ښیي د ډلې انګریزي ژبه ویونکو پلویانو یې لا تر اوسه هم ملاتړ له لاسه نه ده ورکړی او داسې ګڼي چې داعش ډله اوس هم واک او ځواک لري. د جورج واشنگټن یونیورسټي د تندروي پاړه پروګرام د زیارت پنجشنبې په ورځ خپور شوي یو رپورټ کې ویلي په تیرو شپاړسو میاشتو کې په انټرنیټ د پیغام رسولو ویبپاڼې ټیلیګرام د داعش پلوه شپږ سوه شپږ دېرش چینلونو او ډلو پیغامونو ته کتنه کړې ده چې څرګندوي انګریزي ویونکي د داعش پلویان اوس هم د دغې ډلې کلک ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا دی ریډیو دا قدرمن اردوونکو پاکستان کې سره د دې چې کمې شخصي یا پرایویټ ټي وي چینل یا مطبوعاتي ادارې دي دا وخت د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د سختو بندیزونو یا سنسرشپ او د مالی مشکلاتو سره مخ دي او په دغه هیواد کې په سلګونو د میډیا کارکونکو د خپلو ادارو نه په شړلو یا کار پرېښودلو مجبور شوي دي. خو د پاکستان د مطبوعاتو د سار ادارې یا پیمرا په دې سختو حالاتو کې هم اته دېرش نو ټي وي چینلو ته لایسنسونه ورکړي دي. په دغو کې هم اته د خبرونو چینلو یا نیوز چینل دي. پاکستان کې بیا د مطبوعاتو د مالکانو چې کوم تنظیم دی پاکستان براډکاسټنګ اسوسیشن دوی د پیمرا دغه ګام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی دی. تفصیلی حال د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د مالی خسارې سره مخ شخصي ټلویزیون چینلو کې اوس هم د سرمایه کارانو لخوا په لویه کچه سرمایه کاری کیږي او د اسلام آباد های کورټ د حکم امتناع باوجود د شخصي ټلویزیون چینلو د سر حکومتي ادارې اته دېرش نوي چینلو لایسنس جاری کړی دی. پاکستان کې د تیر یوې لسیزې نه زیات راهیسې فعال شخصي ټلویزیون چینلې او په ځانګړي ډول د خبرونو چینلو کردار ډیر مهم ګرځولی کیږي. که څه هم دغه ټلویزیون چینلې د لومبې وزیر راهیسې د ریاستي او غیر ریاستي ادارو د فشار سره مخ کېدلې خو د تیر یو کال راهیسې د تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو نه پس دغه چینل لپاره بل لوی ګواښ د مالی خسارې په شکل کې مخې ته راغلی دی. د تیر یو کال راهیسې شخصي ټلویزیون چینل خپل د سوونو په شمیره کې خبریالان کیمرامینان او نور ټکنیکی سټاف بې روزګاره کړي دي او بل خوا ته چې کوم په دغه چینلو کې لا اوس هم په روزګار دي نو هغوی ته په میاشتو میاشتو تنخواګانې نه میلاویږي او په دې ترس کې وخت په وخت د خبریالانو د تنظیمونو لخوا د ټلویزیون چینلو د دفترونو مخې ته احتجاجونه هم په لیدو کې راځي. خو دغه حالاتو باوجود د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرا د اوو د خبرونو چینلو په شمول اته دېرش نوي چینلو لایسنس جاری کړي دي او ویلي کیږي چې دغه لایسنسونه ترلاسه کوونکي د هیواد لوی سرمایه کاران یا کاروباري ادارې دي او د پیمرا نه څلور لایسنسونه ترلاسه کوونکي او کاروباري ډلې سردار الیاس پر اطلون کی خپل دغه پریکړه غټور ثابتې دو په حق له خوشبین اخکاری
ډیفینیټلی اس حکومت کې آنے کے بعد وہ تھوڑی ریگولیشن تھوڑی سٹریجنٹ ہوئی آئی تھنک پالیسیز تھوڑی سی سٹرکٹ ہیں لیکن دیز انف ٹو گو اراؤنڈ آپ اگین وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری کے سائز دیکھیں کہ وہی کمپنیز وہی ہیں ان کی پروڈکشن بھی اتنی ہو رہی ہے یعنی کہ انہوں نے پروڈکشن کم کر دیا ہے یا ہاف کر دی ہے اگین کنزیومر بیس وہی ہے آپ کا وہ ڈیمانڈ بھی آپ کی وہی ہے تو صرف جہاں تک ریگولیشن کی بات ہے آئی تھنک دیز انف ٹو گو اراؤنڈ فار آل دی ادر چینلز پلس
د دې موجوده حکومت دوران میډیا د مالی ستونزو سره د مخ کېدو د غوښ پخلی کوي خو ورسره دا د ریزوم رول چې پاکستان کې ډیر خپ بدلونونه په نظر کې راځي او د سردار الیاس په وینا د چین او جرمني په شمول نورو هیوادونو سره تړاو لرونکي ملټی نېشنل کمپنیانو پاکستان کې پلوی اکچه سرمایه کاری پیل کړي دا چې لکبلې میډیا لپاره د اشتیاراتو په مد کې آمدن زیاتېدل باوري دي. په امراده غنوي لایسنسونه په یو داسې وخت جاری کړي چې پاکستان کی دا شخصی ٹیلی ویژن چینل دا مالکان و سازمان دغه پریکړه په ضد اسلام آباد ہائی کورٹ ته تللی ده او دا پی بی اے یا دا ٹیلی ویژن چینل دا مالکان و تنظیم یو غړی شکیل مسعود په دې اړه خپل اندیښنې صدا سے بیانوي.
اور کئی ایریاز کے اندر 50-55 اور 60 سے اوپر نہیں کیری کر سکتے. پیمرا نے آلریڈی 121 لائسنسز ایشو کیے ہوئے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم 40 چینلز آر ناٹ بینگ ایبل ٹو بی کیریڈ آن دا کیبل نیٹورک.
دے وائی چی پاکستان کی شخصی ٹیلی ویژن چینل یوازی دا کیبل دلار خود لکی گی او دڑوان دن دا کیبل دغه نظام یوازی تر اتیاو پورا چینل خودلو صلاحیت لری, خو پیمرا یوسل دری سلویخ چینل چلولو اجازت ورکڑ دی. دا سلا کبل چی دا خبر باوری دا چی دڑوان دن سلویخ چینل پا کیبل نچلی گی کم چی دغه چینل لپاری او مالی تاوان دی. پی بی اے دا دری زمخ پلوی چی ترسو دا کیبل نظام ڈیجیٹل کلیشی وینی تر آغی پاکستان کی نوی چینل لپاره لیسنس جاری کول د مخ کی چینل ل مالکانو سره بے انصافی ده. پرستو کې پیمرا په یو تازه کار وایي کې سوالس ټلی ویژن چینل ته د سپریم جوډیشل کونسل یا لوی عدالتي فورم په اړه خبرونو چلولو په تور نوټس هم جاری کړی دي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
ګران اردوونکو دا ډی وی ریډیو ده. قدرمن اردوونکو د فریډم هاوس په نامه په ګرد نړۍ کې د رسنیو د څاروي ادارې په نږدې ورځو کې په خپل یو رپورټ کې په پاکستان، افغانستان او ګڼ شمېر نورو هېوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حق لبانې خپل رپورټ خپور کړی. دغه ادارې ویلي په پاکستان کې پوځ او دولتي ادارې غواړي چې د قانوني او غیر قانوني لارو چې کومه رسنۍ یا میډیا ده دا غي هغه د خپل کنټرول لاندې وساتي. په دې اړه تفصیلي حال زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د فریډم هاوس په نامه د رسنیو د څاروي خپلواکي اداري ویلي په پاکستان کې پوز او دولتي اداري غواړي چې له قانوني او غیر قانوني لارو څخه رسنۍ تر کنټرول لاندې راولي. د فریډم هاوس لخوا په یو خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د رسنیو ګڼو کارکوونکو ته د داسې کسانو لخوا چې ځانونه د امنیتي ادارو کسان بولي ګواښونه شوي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم په څیر مسالې به نه خپروي. همدارنګه ژورنالستانو ته ویل شوي چې سیاسي مسالې به څنګه خپروي او دا ګواښ هم ورته شوی چې که د دوی غوښتنې ونه مني نو له ناوړه پایلو سره به مخ شي. د راپور له مخې په 2018 کال کې په پاکستان کې د فساد او د حساسو سیاسي مسلو په اړه راپورونو ته زغم وو, خو په 2018 کال کې دا ازادي نه وه ځکه چارواکو هڅه کوله چې د سیډنیزو رسنیو مخه ونیسي. په مارچ او اپریل کې جیو ټی وی وروسته له هغې په اکثرو برخو کې بند شو کله چې حکومت فکر وکړ چې دوی د بندیزونو دومره خیال نه ساتي. راپور زیاتوي ځینې کتونکي په دې باور دي چې د جیو ټی وی دغه بندیدل د پوځي چارواکو په غوښتنه شوي وه. چارواکو د ډان ورځپاڼه په مې میاشت کې وروسته له هغې تر خپل هدف لاندې راوستله کله چې دوی له نواز شریف سره خپله مرکه خپره کړه او امنیتي ادارو په شاوخوا شلو سیمو کې د دغې ورځپاڼې ویشل بند کړل. په سپتمبر کې د لاهور های کورټ د ډان ورځپاڼې ژورنالیست سیرل المایدا د اگزیټ کنټرول لیست یا آی سی ایل په نامه په هغه لیست کې واچوه چې له هېواد څخه به بهر ته د وتلو اجازه نه لري. همدا ډول یادې محکمې په مې میاشت کې له شریف سره د همدې مرکې له امله د هغه د نیولو امر ورکړی و. د فریډم هاوس راپور زیاتوي د پوز له خوا ځینو ځانګړو سیمو ته ورتګ منع کړای شوی دی چې له امله یې د دغه ډول سیمو د حالاتو په اړه راپورونه نه خپرېږي. په بلوچستان کې سیمه ایز خبریالان د چارواکو او بلتون غوښتونکو د غوښتنو ترمنځ بند پاتې دي ځکه دوی وایي چې چارواکي ترې غواړي چې د بلتون غوښتونکو فعالیتونه دې نه خپروي, خو بلتون غوښتونکي یې د حکومت پر پلوۍ ګواښي. په دغه راپور کې د ژورنالستانو د ژغورنې د ادارې لخوا راخیستل شوي چې د تیرو لسو کالو راهیسې په پاکستان کې 22 خبریالان وژل شوي دي. د دغه ټولو ستونزو له امله د پاکستان سکور د بیان د ازادۍ په برخه کې له دوو څخه بیرته یوې درجې ته راښکته شوی. د فریډم هاوس د راپور لمخې په گاونډي افغانستان کې بیا رسنۍ په زلیدو او غوړېدو دی او په ټولیز توګه نه سانسور کیږي، خو ژورنالستان پکې د داعش او طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د هغو حکومتي چارواکو لخوا ځورول کیږي چې غواړي څه ډول په خبرونو کې راڅرګند شي. د ژورنالستانو د ژغورلو د کمیټې یا سی پی جی لخوا ویل شوي چې یوازې تیر کال 14 خبریالان د خپل کار سره تړلو چارو پر وخت وژل شوي دي. په دغه ډله کې هغه 9 ژورنالستان هم شامل دي چې په کابل کې د 2013 کال په اپریل کې هغه وخت ووژل شول کله چې د یوې چاودنې ځای ته د راپور ورکولو لپاره ورغلي و چې دوهمه چاودنه پرې وشوه. ترهګرې ډلې داعش د دغو خونړیو بریدونو پړه په غاړه اخیستې وه. نو قدرمن اوردونکو، اوس هم راځو یو مهم نړیوال راپور ته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پخوانیو پوځي سرتیرو ستاینه کړې او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښتناکه بللې. دغه خبرې نوموړي د ډي ډي د 50مې کلیزې د لمانځلو پر وخت کړې، هغه ورځ چې نازیانو پکې وروستۍ ماته وخوړه او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. زمونږ همکار افتخار حسین صاحب سټوډیو ته راغلی. افتخار صاحب، سړی مشي او کلګ اوردونکو ته معلومات ورکوي چې د ډي ډي څه ته وایي، ارزښت یې څه دی او له کوم تاریخي اړخ سره اړیکه لري؟
یقینا د ډیوه رډیو اوریدونکو ته به ووایم چې ډي ډي دغه د انګریزي ژبې ټکی چې دی، نو دا په بنیادي توګه کال 1940 او د نن دا ورځ چې کوم شپږم د جون نیټه ده، دا د دې ته ویل کیږي ځکه چې په دې کې د هټلر نازی چې کم طاقت او پوځي هغه خلاف د امریکا په مشرۍ کې د فرانس او د نورو ائتلافیانو بیا د برتانیې دا پوځونه چې دي په نارمنډي فرانس کې د دنیا تر ټولو لوی سمندري پوځي اپریشن پیل کړ، او دا د هټلر د هغه وخت چې کم جنگو نه صرف هغه ختم کړ بلکې د هغه حکومت او د هغه په ختمون باندې تمام شو. اوس دا سمانه لري ولې دا مهم دی؟ ګوره، دې ته د یورپ لیبریشن وای. جنگونه چې کله هم وشي نو د اغې نه پښتا بیا د ازادې د خلکو د حقونو د اغې د ازادې د هغې د رائے احترام هغه ټوله پروسه چې د پرځای کیږي. نو هټلر چې دی په دغه وخت کې په فرانس کې هم د برخې غنیولې وې نارمنډي چې کومه بیا د اغې نه پښتا د غنوري سیمې متنه دیونیولې، او هټلر و تم بو او اخر دا چې د هغه نه مینلند یورپ چې کم دی غټي برخې ټول سمره چې دغه په ولکه کوي ورو 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 دغه اپریشن د لاندې د ډی ډی کم چې پښپغم جون د نن ورسې د په تاریخ کې دی او وبخې 15 او یایمه کلیزن منزل کیږي. اوس ته دی اهمیت زبتا شو د وې مچ ګوره د نازی هټلر ته ماته ورکول صرف یو پاوس ته ماته نو ورکول، هغه یو سوچ یو ایدیالوجي یو فکر کم چې په نفرت بنیاد لرو په خاصه توګه د جوز د هغه وخت چې کم په یورپ کې سمره هم يهوديانو نو د هغه خودي قتل عام کړو په کمپونو کې چولې په پولند کې هغه اشورتس کمپونه چې چرته دوی په دغه چمبرو کې چولې ز خپل تلې ما ټول مالی دلی دي هغه زینو ته دننه چې څنګه ژوند کا او څنګه بدی په گاډو کې راوستل کېدل. نو بیا د هغه نه پستا په دې کې یو مهم ټکی دا دی چې د امریکا په وس ډیر غټ رول لوبولې او د هغوی په مشرۍ کې دا هر څه تمام شوی وو. نو تیر ورځ په دې امریکایي مطبوعاتو کې د ډیر زی ورکولې کیږي، نو هغه عکس هم د یو 2 کلن پوځي چې په هغه وخت کې 2 کالو او 75 را کوښویو په نارمنډي کې د فرانس په دغه سیمه کې چرته چې بیا دوی جګړه کړې و د هټلر د عسکرو سره، نو په هغه نه خپل بیا د 9 کلونو کې په عمر کې بیا د جاز نه راټوب کړي دي او د امریکا بیرغ ورسره او دا د هغې ورځ د منزلو چې دی د دې په مناسبت سره د هر څه شوي. د امریکا صدر ترامپ هم الته کې تلې دی په برتانیا کې او هغه هم دغه چې دی کلیزن منزلې ده او هغه اشکرو ته عقیدت پر ځوونی وړاندې کړی چا چې دا کار کړي. اوس راځم یو خبره په دې کې ډیره مهمه ده چې د نازیانو حکومت او د اغوی د ولکینه زینه اخستل مطلب دا شو چې د نفرت ختمه. په دې باندې ته په کانګرس کې هم 13 ورځ یو پروګرام وشو. ما په هغه کې د سېنېټر بن کارډن نه پوښتنه وکړه چې په اوسنی دور کې په اوسنی نړۍ کې څه اهمیت لري، دا غو جواب داسې
د جارج واشنگټن یونیورسټي د تندروي پاړه پروګرام د زیارت پنځمبه په ورځ شایع شوی یو رپورت کې ویل په تیر شپږ سو میاشتو کې په انټرنیټ د پیغام رسانۍ ویب پاڼې ټلګرام
sacrifices made by our soldiers on D-Day and during World War II would turn the course of Europe around.
نو وی چې د دې سمونه سبت لري او د دې پیغام د اوسنی ورځ لپاره چې دی د اوسنی ورځ لپاره پیغام دا دی چې را باید په ټوله نړۍ کې په مذهبي یا نسلی بنیادونو باندې د چانه نفرت نشي او په اوسنی وخت کې هم دغه سوچ او فکر چې دی باید خور کړی شي او د ته نور زیور نه کړی شي. سېنېټر ټیم کین دا د ورجینیا نه سېنېټر دی، ډېر پیژندلې وتلې سېنېټر دی، دی هم په دغه موقع موجود وو. بیا ورته ما وویل چې را د ډی ډی دغه پیغام خو ډېر ښکاره دی، واضح دی، خو په دنیا کې اوس هم داسې قومونه شته دي چې د چا سره اغوی ګڼي تور لګی په حکومتونو چې بې انصافي ورسره کیږي، د نسل په بنیاد یا د جغرافیې یا د مذهب یا په نورو بنیادونو. ما ورته یو مثال دا ورکړ چې را په پاکستان کې داسې یو تحریک د حقونو لپاره روان دی، د سیول رایټس، پی ټی ایم، پښتون تحفظ موومنټ، هغوی هم د حقونو لپاره جګړه کوي. تاسو په دې سوای دا غو جواب څه داسې
have to take the example of D-Day and the Holocaust more broadly. Any persecution of people because of their religion, any
persecution which is the PTM na po waze hatoga his name khabar oz pe ne khabar nisham kawle kho yo khabar da che da D-Day che kam paigham de da age der da waqt munasibat lari wa gada de che ra په ټوله نړۍ کې دا د حکومتونو ذمہواری ده چې باید هغوی د خپلو ټولو خلکو حقونه چې دي هغه خوندي کړي. نو یقینا دغه پیغام چې دی نن په نړۍ کې ځکه دا ورځ نمانځل کیږي چې را دغه سوچ او فکر کم چې د کرکې او د نفرت په بنیادو د نازی هټلر په وخت کې وو د يهودانو خلاف، دا په نړۍ کې نور خپور نشي او نور قانونه چې دي د ښکار نشي.
ډیره مننه افتخار، ډیره مهرباني. ګران اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال چې په شام او عراق کې داعش وسله والو ډله د ماتې سره مخ ده، یو څېړنه ښایي د ډلې انګریزي ژبه ویونکي پلویانو یې ملاتړ له لاسه نه دی ورکړی او داسې ګڼي چې داعش اوس هم په خپل واک او ځواک لري. تفصیل زموږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
د جارج واشنگټن یونیورسټي د تندروي پاړه پروګرام د زیارت پنځمبه په ورځ شایع شوی یو رپورټ کې ویل په تیر شپږ سو میاشتو کې په انټرنیټ د پیغام رسانۍ ویب پاڼې ټلګرام د داعش په لوا شپږ سو او شپږ درش چینلونو او ډلو پیغامونو ته کتنه کړې ده چې سرګندوي انګریزي ویونکي د داعش پلویان اوس هم د ډلې کلک حمایت کوي. رپورٹ وای په داسې حال کې چې د امریکای په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې داعش ته ماتې ورکړې ده او د ډلې مشرانو په خپلو پلویانو غږ کړي چې د داعش په نورو صوبو کې د پرمختګ ولټوي. د داعش انګریزي ویونکو پلویانو د ډلې په خلافت خپل یقین څرګندولو لپاره ټلګرام ته مخه کړې ده. د رپورټ یو شریک لیکوال بینټ کلیفورد وایس اف امریکا ته وویل د داعش دغه پلویان په سختو جنگونو کې جنگیدل غواړي او د دوی په خپل منځو کې خبرې خای دوی د ماتې نه توجه لري کول او د جنگ د پاره جواز پیدا کول غواړي. د وی او ای د انګریزي څانګې د رپورټ تر مخه د داعش انګریزي ویونکي حمایتیان نه یوازې خپل عقیدو ته هوا ورکوي بلکې د داعش په حق کې د نورو خلکو پروپاګاندا هم په وړاندې بوزي او پلویانو ته د ترګرۍ د حملو چلونه هم خای. کلیفورد وای د داعش دغه پلویان بیانیا په خپل حق کې د بدلولو کوششونه کوي. د داعش پلویانو د کال 2015 راسي د ټلګرام استعمال شروع کړی دی. ټلګرام نه یوازې په ګړندۍ توګه د پیغام رسانۍ دعوه کوي بلکې وای په دغه پلیټ فارم لیکل شوی پیغامونو ته نور خلک رسایي نشي کولای. د داعش په پلویانو کې د ټلګرام د مقبولیت یو وجدا هم د چې په کال 2015 کې فیسبوک او ټویټر په خپل پلیټ فارمونو د داعش د پروپاګاندا خلاف ګامونه پورته کړل. ټلګرام دا هم وایي د استعمالونکو معلومات حکومتي مامورینو سره نه شریکوي، نو ځکه هم داعش د خپل پلویانو د منظم کولو او ویډیوګانو د شریکولو لپاره دغه پلیټ فارم استعمالوي. د جارج واشنگټن یونیورسټي رپورټ وایي د ټلګرام نه پرته بل کوم پلیټ فارم د استعمال کوونکو لپاره د تحفظ داسې قسمه خصوصیات او اسانتیا نه لري، نو ځکه هم د داعش فعالان ورته اوریدلی دي. په داعش نظر ساتون کې مامورین د ټیلیګرام د استعمال پاړه تشویش لري او وايي حمله کوونکو هم د دې دلارې په کال 2015 کې په پیرس، په کال 2018 کې د جرمني خار برلین او په استنبول کې د حملو منصوبه سازی کړې وه. د وی او ای رپورټ وايي د دغو حملو هدایت په شام او عراق کې میشته د داعش مشرانو جاری کړی وو، خو د دې نه علاوه د داعش نورو انګریزي ویونکو سهولتکارانو هم د ټیلیګرام نه ګټه پورته کړې ده. د جورج واشنگټن یونیورسټي د رپورټ شریک لیکوال بینټ کلیفورد وای په دغو کې یوه د داعش فعاله 25 کلنه کیرن آی زاوا چې د امریکې نه واخلي تر د سنگاپور پورې د ډلې د فعالانو د متحرک کولو دپاره د ټیلیګرام نه کار اخیستی وو. کیرن په کال 2018 کې په فلیپائن کې نیول شوې ده. په هغه الزام دی چې د داعش په هندوستان کې د څانګې په قائمولو کې کردار ادا کړی دی. د داعش بل پلوی اشرف صافو ایف بی آی د امریکې په شیکاګو ښار کې نیولې دی. د امریکې د انصاف وزارت تر مخه صافو د خطاب میډیا فاونډیشن نومي تنظیم غړی و چې د داعش پروپاګندا به خپروله. د داعش ته پروپاګندې د دغه فعالانو نیول کېدل ښایي چې قانون عملي کوونکې ادارې د ټیلیګرام په نظام کې هم د داخلېدو صلاحیت لري.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
ګران اردوونکو، اوس هم د لوب خبرونو کې تاسو ته وړاندې کوو د کرکټ تازه حال. د آسټرېلیا او ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم د ورلد کپ نن لوب روانه وه، هغه تاسو ته وختي تفصیل موږ درکړو چې د آسټرېلیا ټول ټیم په 238 رنزونو جوړولو باندې آؤټ شوي وو. دا په داسې حال چې د آسټرېلیا لومړي څلور لوبغاړي چې کوم دي، لومړي څلور وکټې په 15.46 رنزونو باندې آؤټ شوي وو. د هغې وروستو د آسټرېلیا چې کوم زوړ کیپټن دی سمیت او کیری د هغې پارټنرشپ، او د هغه نه وروستو بیا د آسټرېلیا بالر کلکنر نایل هغه 92 رنزونه جوړ کړي وو. هغې د آسټرېلیا سکور 278 ته رسولی دی. د ویسټ انډیز لخوا څنګه تاسو ته وختي موږ ویلو، د ویسټ انډیز تیز بالر بریډ پیټ په اخیر کې 3 وکټې واغستې، او د آسټرېلیا چې کوم اخیری لوبغاړي دی هغه دې ته پرې نه خوده چې 300 رنزونه جوړ کړي. اوس د ویسټ انډیز ټیم راوتلی دی. د ویسټ انډیز په ټیم کې تاسو معلومه ده چې دا وخت د دنیا چې کوم خطرناک ترین بیټسمینان دي هغه د ویسټ انډیز په ټیم کې دي. په هغه کې د یونیورس باس کریس ګیل هغه دا وختي اوپننګ ته راوتی دی. دغه سره لویس راوتی، لویس 2 رن جوړولو وروسته آؤټ شو. آسټرېلیا بالنګ شروع کړی دی، 1.4 اوورونه شوي دي، 9 رنزونه ویسټ انډیز جوړ کړي دي. یو لوبغاړی آؤټ شوی دی، کریس ګیل ولاړ دی. تاسو ته به دا هم در یاد کړم چې د لوبې په شروع کې بال نه وي، بال سوینګ کیږي، نو د ویسټ انډیز د لوبغاړو به دا کوشش وي چې لږ انتظار وکړي د 5-6 اوورونو پورې. کله چې بال لږ زوړ شي، سوینګ یې کم شي، بیا به دی کوشش کوي چې دغه رنزونه دغه هدف پوره کړي. خو د ویسټ انډیز د لوبغاړو په خاص توګه دغه چې کوم بیټسمنان دي دغه پاکله باندې مشهور ده چې هغه تیزه لوبه کوي، هغه دومره انتظار نشي کولی. نو دا به اوس ګورو چې د ویسټ انډیز دغه ښه بیټسمنان د آسټرېلیا د تیز بالینګ، د آسټرېلیا بالینګ په هکله به دا ووایم چې دغه سره تیز بالران دي. ښه خبره ده چې بالینګ هم تیز کوي، او په لائن او لینتھ چې ورته وایي نو هغه د دې ډېر زیات ښه دي. په لائن کې بال کوي، کمنز دا وختي خپل اولنې ورکی په سلورم بال باندې وکټ اغسته دی. په کریز باندې کریس ګیل او شی هوپ چا چې په تیرو میچونو کې ډېره ښه لوبه کړې ده، او د ویسټ انډیز په نو لوبغاړو کې شی هوپ ښه بیټسمین بلل کیږي. نو شی هوپ او کریس ګیل دا وختي په کریز ولاړ دي. 238 رنزونه آسټرېلیا کړي دي، 201 رنزونه باقي دا لوبې ګټلې دپاره. او ګورو بچي اوس په پاتې لوبه کې د ویسټ انډیز بالران ښه بالینګ کوي که نه، وبخې د آسټرېلیا بالران ښه بالینګ کوي که د ویسټ انډیز بیټسمینان ښه لوبه کوي. دغه لوبې نور تفصیل به تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږه خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د واشنگټن